درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ده. ساده رډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې عموما موږ د ساده رډیو مجله خبرو دا یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي د اکی چې په تیر میاش کې 233 وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. او په لیبیا کې د جنګي مشر خلیفه هفتر وفادارو ځواکونو ویلي دوی به د ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. بشپړ خبر نو واوري. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیرې ومیاش کې 233 وسلوال طالبان په بیلابیلو عملیاتو کې وشل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. شاهین خلی اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمنډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، په هریاب او سمنګان ولایتونو کې نه لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین خلی اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27 سرگروپ دشمن که در بین ازینا 4 ولسوال حرس افغانای طالب هم هستند کشته شدند و 147 تن دیگر به شمول 32 نفر مسئولین ارشدشان زخمی شدند.
خغل رضایی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک کسان نیولي او همداراز 23 تنه نور وسلوال دولت سره یو ځای شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمېرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم د همدوی پر کارونه دی. د ننګرهار د کرن ریاست په پام کې لري چې په 50 چری بمزکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړي او ځکه د دې باغونو د پراخولو پر پلان کار پیل شوی.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي، ښه حاصلات یې ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتېږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکی ولایت دی. اوس هم له سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 116 کسان وژل شوي. دا جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته لاغې د ایران لخوا اعلان شوه چې امریکایي، کاناډایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران پر توغندیو لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونو دی د بوئنګ 777 اته سوا الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي دي دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورډ او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې ښکیل بوئنګ جټ الوتکه په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. د الوتکه د سیشنبه پورز د امام خمیني له هوایي دګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږ اویا تنه سپرلی ټول مړه دي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او پنځه سویډنیان شامل دي. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځو وبخې. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توپندیو حمله وکړه. په لیبیا کې د جنګي مشر خلیفه هفتر وفادارو ځواکونو ویلي دوی به د ترابلس د نیول لپاره جګړه ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم ځواکونو ویاند احمد المسماري ویلي دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه وساتي چې د په پلازمېنه ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. هفتر چې پخوا یې د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکاري ویلي د دې جنرال دریس په دې معنا نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د ده په وینا د هر ډول اوربند له ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره شي. لیبیا له هغه راوروسته چې په 2012 میلادي کال کې دغلته د پخواننۍ اوږدې مودې واکمن معمر قذافي له واکه لرې شو او ووژل شو په کورنۍ اخوډب کې ښکېل ده. دا هېواد دا مهال دوه رقیبې ادارې لري. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د زاده راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې لاغې څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارلو پر طرحې کار پیل کړی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادې راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په سیاسي دود د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبې د شپې را په دیخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوي طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. خاغلی اندرابي زیاته کړه چې د دې پلان د عملي کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمي یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لا تو څیرو څو د هاوزو لننننۍ واقعیتونو سره سمون ولري. لمړی طرح د محل په لمړی او پنځم هاوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شوه چې هاوزه 1 او 5
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوی دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14 حوزه کې د چړې په ګزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي، خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای. لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه، وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران لدان دولر اکرل او ده هغوی پر ځای نوی کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوی اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې لدی چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په اړه یې مجیب الرحمن حبیب زید تفصیل راکوي.
د ټولنیزو او صنعتي ستونزو له شتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتېدو دی. تهمینه فقری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن صنعتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. اغلې فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوې او هن ورته سپکه سپوره هم وایل شوی.
بازدهی با آسانی نمیتونه خانم درایو بکنه. در حین درایو
بازده یا آسانی سره میرمنی نشی کولای چه درایو وکړي. د درایو پر مهال یعنی د خلکو نامناسب چلن ډیر زیات دی. دوی موټر چلوونکو میرمنی جوړوي په خار کې لاس قید کوي، اشپلاق ورته وی او همدارنګه بد چلن ورسره تر سره کوي چې دا د دوی پر روحیه ډیر بد اغیز کوي. تخمینه زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو چکه درې سوه ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبدالله خان داسې وایي. د 1398 کال له پیل څخه تر دمه کابو درې سوه میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمینه مساعده کړې ده، یعنې دوی ته مو زده کړې ورکړي دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لاخذو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. هغه لامینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
موږ تر دمه 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د ښځو په وړاندې ستونزې زخته زیاتې دي. ځینې کورنۍ دي چې د غوی میرمنې لونې او نورې ښځې پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې هغوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت یې کوي. تمنا امینی وایي چې ځینې میرمنې د موټر چلونې له زده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د هغوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی له ګواښونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ خزه هم وروسته لا تلس کلنی کولای شي چې د نارینه وو په شان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنه د نور ولایتونو په شان په بلخ کې هم د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څه کم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشتون ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د ښځو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله ښځو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبريدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدارنګه
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتنو
بل. فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای، نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماتم نه کی.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړو د سره پراشوټي جمپر حلق قلم راته نیولای وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکوري طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هجري خاورې کې ورکه پلارا، ته خود وران کلی غون کې زور شوي، تا خپل تور ګیرا همدی کې سپینه کړچی، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کابل با په 2023 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه شي. د اسلامي همکارۍ او د سازمان علمي او فرهنګي څانګه په پام کې لري چې په 2023 کال کې کابل د اسلامي نړۍ د تمدن د پلازمینې په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري وایي ټاکل شوی ده چې په دې مناسبت د کابل ټولې فرهنګي او تاریخي شتمنۍ معرفي شي. باوري زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل فرهنګي ونې ونمانځل شي او په دې ونې کې به د کابل ښار فرهنګي او تاریخي څنډې معرفي شي. دا یادونه ورده چې تر دې د مخه د افغانستان غزنی ولایت هم د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه نومول شوی وو. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی عبدالقادر فاروخ د زړه د حملې له کبله وفات شو. قادر فاروخ چې په ګڼو فلمونو، تیاتر او تمثیلي ټوټو کې رولونه لوبولي وو او په رسمي ډول د تمثیل د استاد لقب ورکړل شوی وو، په وروستیو کې ناروغ وو چې د تداوی په خاطر ترکیې ته لیږل شوی وو، خو هلته یې په روغتون کې زړه ودرېد او له ژوند سره یې مخه وکړه. روح دې ښاد وي. دا پاتیرو دوونیو کې د سینما او تیاتر دریم هنرمند دی چې وفات کیږي. تر ارواښت فاروق مخکې د اسدالله تاجزي او آصف جلالي د مرګ خبرونو د هغوی عزیزان او مینوال د ویر په ټغر کې نیولی وو.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نور حق پیژني، د نور سره په مینه چلند کوي او د نور زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړئ، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ رادیوي مجله پیلو. او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپریږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسی. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ ملا تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
څوري ګڼې تر اوسه پورې دغه مجلې چاپ شوې دي.
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نن سبا په دې لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجلې ځانګړې موضوع ته نه مشخصوي. د افغانستان په ډېری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خپرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپلې خوښې، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجلې دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګ د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې بحث پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورنډ ته ځانګړې شوی و، د ډیورنډ کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوی و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقاله لیکنه راغلی. او د ورستۍ ولسمه غنه هم د بابړې پیخي لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موجودي.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورنې لورې چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکې. کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې؟ څوک ورکې؟
که غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، یو یوازې سپورټ یې، هر اړخي سپورټ یې د کلیوال ملګری ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمه موخه په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول او د یو د بل فرهنګ، له افغانستان له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژي سره بلاتی آمده یا اساسی مخیدی چه دیده دی چپ زمینه مسایده کردی او چپ دمین لاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې، موږ څېړنه هم کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه، له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او بیا په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول که نه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره به اول وکړو. ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکلی شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کوو نو بیخي داسې لګي دا چې بیخي لیکلی شوی نه ده. خو بیا هم سه یو شکل موجود و، او کوزه پښتونخوا کې هم، بره پښتونخوا کې هم. د 9/11 واقعه دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول اصل لگ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلی دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یوه ویره هم موجوده ده، تر هم موجوده ده، د هغې د وجې نه نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویلي چې یعنې په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي. له دغې پیښې را وروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستم چې پښتو ولیکي پښتو ولولي. نو نوی کول کسان را پیدا شوي دي.
د 11 سپتمبر نه را وروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړي، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره هم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډېره لاندې وه، او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر سرحده، دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالی ته ډېر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ مطروب کړي وو پریښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ښه جوړ کړی دي او بیا څه داسې ښه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندۍ ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرلته او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډېر کم یې وو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه، په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نه وو، نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته، نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې، نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه که موږ ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر سرحده بالکل ختم شو، او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوي، هغه خپلویانې، هغه رښتې، هغه ځان سره راوړي دي، او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او د یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کیږي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوئ اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې دی؟
دا څه دی چې قانی کون کې خو ورته نه شو ویلې، باید چې ډېر زیات کار وشي، قانی کون کې کوم غو وایو نو بیا به موږ ودې شو، موږ به په ځای ودرې، باید چې موږ قانی خو نشو، خو دا دی چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخکې تر مخکې نه تر سرحده ډېر په خاص ډول روان دی، او بل اوس هلته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څانګې شتون لري، هلته محصلین دي، ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی، نو د مخکې تر نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی، او بیا د پول نه دیخوا چې موږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو، نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته، او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته، او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي، نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوښښ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالې بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جنالی صاحب که د خپل شاعری د پیل پاړه ته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زه وایم چې لوی علت دا کېدلی شي چې دې بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو. فطرتي مې د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهېږم چې څنګه راغلم، ولې راغلم، او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خوا ته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهېږم، ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه، او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهېږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به ما 15 غزل لیکله، اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهېږم چې دا به یې ښه والی وي که بدوالی وي، دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي، نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویل کېږي، نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شیلی کې، یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت دا کېدلی شي، دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو، نو لیکلی شمه که نه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مې چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کمه یا مقصد یو ترېنه جلا کمه، نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کمه.
تاسو یوه خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړېږي او بیا خپلې شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې زما شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده، ښه نه ده. که نه دغه هم سبب کېږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډېره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه ښه کېدا لامل کېدلی شي، دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاڅېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل ولم خوبونو کې شعرونه، راپاڅېږم نه مې وي خیالونو کې شعرونه، او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه، او موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، ملا راکه چې وڅښمه څاښتونو کې شعرونه، او چې څه غواړي له مانه نه پوهېږمه حیران یم، چې څه غواړي له مانه نه پوهېږمه حیران یم، رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه، او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، هوا حسن دریزه د موسم خو جانانه ده ساکرا که قربان نن پا جامونو که شیرونه او را تک ته انتظاریم لمودون تگه تگه را تک ته انتظاریم لمودون تگه تگه شندم با پلالی باندی گلونو که شیرونه او جلیل زبا کیف ته محبت ورزین اخلم چی گورم کلستا پا کتابونو که شیرونه.
جلالی صاحب اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي کنه، یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسېږي. خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعری وکه، کنه وایه چې راځه سوچ پې وکه چې څه وایې.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا را اخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې دا چې په دې کې ریاست هم پکار دی، خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوری یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکم.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدی شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ. مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم، نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا نه چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي کوي دي، او له دې وروسته زه داسې کوي باید نشم پیدا کوی یا داسې کوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پات شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله ناکله به مې خوب کې هوا هم کوله. زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډېر بې وفا کوله علی به وفا هم کوله. او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، ومن خپل حال ته مې خپل ژړا هم کوله.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکي ته درسته او سم لار ښیي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږما جبارخیل کیسه کوي.
زرپاڼه ستونه
کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوې پوستکی سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچنی هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړغک مې واورېد. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وځړېد. ورغلم. 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله فضا لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی، خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومېږي. بد ستونی لري. نارې یې مه اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه، ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله. خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وځړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوه مکنه د بل سړی په لار کې چرستابه د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلاند ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني.
د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو برکې د ده په ویاړ مو شاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1400 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږېدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغلل. رحمان بابا یو صوفي شاعر و او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بې له عشق بل هیڅ شی نه پېژند. مینه د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانې حزرخانې ته کوچ وکړ او هلته دېره شو. په دې کلي کې به دی د یوې ونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1313 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته، په دې معنا چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یو نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې. دعا گوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بی د یار لخ دیدنه، روغ بنشی بی د یار لخ دیدنه، کسل پندس پیلنی وزان تلوکڑی. نصیحت پا شوقان و اثر نکا، نصیحت پا شوقان و اثر نکا، دا مهنت واڑ بی زایا بی قابو کڑی. پر احمان باندی یارا خوب حرام ده، پر رحمان باندې یار خوب حرام دی، کیسل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پریسترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، لهغه گیلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلوغړن چمن مینه پلارا، چشوی آواز میوری، بیوس سوز میوری، ساز میوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم. دی وطن حالات نور نشم لیده، دی وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نئی چې زړګی می سپک کړم. دهدری خاور کی ورک پلارا، دهدری خاور کی ورک پلارا، تو خود اوران کلی غون کی زور شوی، تا خپل تور گیرا همدی کی سپینه کړچی، دل تب امن راوړي
دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو. پلار خبرې چې اوس څه روان دي، پلار خبرې چې اوس څه روان دي، پلار خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسه، ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسه، ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅېږي او یتیمانو ته خان ګواښېږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس، ارمان په دې کوم، خوف افسوس، ارمان په دې کوم چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلار خبرې عزت زور خوړو، پلار خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازن پور خوړو. پلار خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازن پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، لارا په دې وطن کې څو نشول، د باغیرت د ننګونو شمله دا سره مات شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمون راشي او خوخی مقات شي. دلته غلې وشوي طوفان پیراغې، دلته غلې وشوي طوفان پیراغې، مینې ووجلا او احساس طوفان خاوري کړ. لارا ستا بچی يم، ستا پل تپ خرسوم، لارا زستا بچی یم، ستا پل تپ خرسوم، چې په پل لاړ شم، پلار کوخخ کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شر خلاص کړم. خو پلار له چا سره مې وس نه رسي، خو پلار له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم. په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته. اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته.
د یارانو د شیرینو د یار چا داسې بدرنګ، د یارانو د شیرینو د یار چا داسې بدرنګ، دا خار دومره بدرنګ نو، دا خار چا داسې بدرنګ، دا خار دومره بدرنګ نو، دا خار چا.